السلام علیکم یو واری بیا ستړی مشه د مسبخین یو بجه د پپی خبر کې او په دې خبرونه کې ز نجیب امیر ستاسو کوربه يم. د معمول سره سم په دې خبرونه کې به په سر کې خبرونه اورو، ورپسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ راپورونه را سره دي. د مشال مرکونیز پروګرام هم اورېدل شي. د دې هر څه د اورېدو لپاره را سره اوسئ په مشال رادیو ټکی کم باندې. په سر کې ورزو منور شاته او د دې مهال خبرونه ترې اورو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د هیواد امنیت په اړه د اعلی پای وغونډه روانه ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد د سیاسي رهبرانو نه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. او جرمنی او امریکا په دې سلا شوې چې د کډوالو د ستونزو د مخنیوي په لړ کې بعد شام د کورنۍ جګړې ختمولو هڅې توند کړي. او اوس د خبرونو تفصیل. نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د هیواد د امنیت په اړه د اعلی پای وغونډه روانه ده چې پکې افغانستان سره د بډبیرې د وسلوال برید د ثبوتونو شریکولو جاج هم اخیستل کیږي. د وزیر اعظم د دفتر یو چارواکي لږ وخت وړاندې مشال لريو ته ویل په غونډه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوی قومي اکشن پلان جاج هم اخیستل کیږي. او دا راز د پاکستان په پولو د امنیتي تنظیماتو په اړه هم خبرې روانې دي. د چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط ویل د غونډې ګډونوال په دې خبري کوي چې د بډابېری هوایی اډې حمله په اړه افغانستان ته په څه ډول ثبوتونه ورکړل شي. د جمعې په سهار وختي د پیښور خار سره نږدې په بډابېره کې د پاکستان په هوایی اډې د وسلوالو په حمله کې خوښه 29 کسان وژل شوی او لسګونه جوړل شوی وو چې پکې زیاتره د هوایی ځواک سرتیر یو کارکونکي وو. تحریک طالبان پاکستان د حمله ذمہواری منلې وه. هلته پروند د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه که د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی وو افغانستان او پاکستان دواړه د تجمن دي چې خپل خاوره به د یو بل خلاف استعمالي دوته نه پریدي. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله سمید مخکې په هیواد کې د روانو ستونزو په اړه د حامد کرزي په حکومت واچوله او د انتقاد ته په جواب کې خاغلی کرزي ویل چې عبدالله او غنی دواړه د حکومت وزیران وو. له ازادۍ ریډیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځانګړې ګډه مرکه کې خاغلی غنی ویل د پخوانی ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړی وو او د هم د هیواد له سیاسي مشرانو څخه دغه تمه لري. نو موږ زیاته کړه
چې نو کیسه کوي نه کېدل لږ وخت او تاسو ته معلومه ده چې هلته اما کار په اساسي توګه بررسی کېدای شي او بیا دوم ورم څراغ ما دولتي مقام نه درلود په دې معنا چې اداري ولرم مشورتي وو او خپل ملي دنده مې اجرا کړله ځکه چې ضروره وه چې ولسمشر ته سړی لاس ورکړي او هیله ده چې دا طریقه د سیاست چې ما عملي کړله چې کرزی سب ضرورت در بود ما ویلی سر باری او اما وقتنم هم داده چه حق سلوک چه ماو که وست نور مشرانو کی.
ولسمشر غنی د سیاسي مشرانو د همکارۍ غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د هیواد ځنو مخکښو سیاستوالو د ملي یووالي په حکومت تنقیدونه ډیر کړي دي. د ملاله یوسف زینب پس د سوات یوې بلې جنۍ د بشري دوستۍ نړیواله جایزه ګټلې ده. د سوات د سیدو شریف 14 کلنې حدیقه بشیر ته د محمد علي د بشري دوستۍ جایزه پرون امریکا کې په یوه دستوره کې ورکړل شوه. د حدیقه بشیر پلار افتخار حسین مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د دغه جایزې او خپل لور د کار او زیار په اړه وویل
یو د سی واده شی او چاته باغی ذهن تبدل کړو داغی کلاس فیلو وا چا غواده شو هغه ته بیا ډیر سخت مشکلات هغه چې کله نه دغه ولید او انسپیریشن او تداغینه ملو شو او داغینه پس هغه دا فیصله کړو چې زبده کم عمرې په واده باندې کار کوم. نو پروس کله نه کار کوي او د سی ډیر شی کیسونه یا د سی ډیر شی واقعیت چې کم دي داغی پر روکتام کې هغه کردار ادا کړی دی.
دا جایزه چې هر کال د نړۍ شپږو کسانو ته د بشري مرستو د اعتراف په توګه ورکول کیږي دا ځل د پښتونخوا حدیقه بشیر ترلاسه کړې ده. د دې نه وړاندې د سوات ملال یوسفزی او تبسم عدنان هم نړیوالې جایزې ګټلې دي. ټاکل شوې ده چې په راتلونکو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په سنډه کې په یو درې اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د خبرو په دوام بحث وشي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسم یار پرون د مشال ریډیو سره خبرو کې ویل دی هلمند دی چې په نیویارک کې د کابل، واشنگتن او پیکینګ درې اړخیزه غونډه به د ازل علامتي بڼونه لري. ښاغلی قاسم یار ویل تمه ده چې په دې غونډه کې به له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د حکومت له مخالفینو سره د سولې د خبرو په اړه بحث او لی وشي. په پام کې ده چې د افغانستان د وفد مشري به د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله کوي. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اورئ. د جرمنی او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې په یورپ کې د کډوالو د بحران په وړاندې د مبارزې او د شام د کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره به د خپلو هیوادونو هڅې نورې هم غښتلې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پون په برلن کې له خپل جرمني سیال فرانک والټر شتاین مایر سره ملاقات وکړ. شتاین مایر وویل په شام کې د تاوتریخوالي ختمول یو سیاسي او اخلاقي ذمہواري ده. په عین حال کې جان کیری وویل امریکا له وړاندې د شام او بیا زره کډوالو ته پناه ورکړه. د 2015 کال په مالی کال کې به چې بل میاشت شروع کیږي 15000 نور کډوال هم قبول کړي. جرمني ویلي دی چې سږ کال به سباند 1 میلیون کډوال قبولوي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د لوی او شپږو قوتونو ترمنځ په اټومي موضوع د ورستې موافقې ملاتړ کوي. د دې تړون لمخې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به یې لدغه هیواد لګول شوی نړیوال بندیزونه لري کیږي. له یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه د ایران ولسمشر حسن روحانی ویل ایرانیان لا هم په امریکا باور نه لري خو په کار دي چې دغه موافقه اړیکې ښې کړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه واوریدل. اوستر ته د اسلام آباد نه زمونږ خبريال ریاض مساخیل د کرنسی وبای او موسم حال درکوي.
د پنده الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نندګل پورس د پاکستانی روپے مقابله کې د زینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.5 روپے 50 پیسې غستی کیږي او په 1.5 روپے 50 پیسې خرڅیږي. یو پاوند په 1.5 روپے 50 پیسې او 1.5 روپے 95 پیسې. یو یورو په 1.14 روپے 50 پیسې او 1.19 روپے 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپے 15 پیسې او په 20 روپے 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپے شل پیسې او په 30 روپے 15 پیسې. یو افغانۍ په یو روپے 25 پیسې او یو روپے 35 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 215 اغستی کیږي او 203 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهه پورز به بنو او پیښور کې باران وي خو کوټه کې به اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 6 او کم 8 درجه، پیښور او بنو کې به 2.5 او 6 درجه پوري وي.
د خبرونو او د هوا د حال او د کرنسی له بای خبر شوې د همورې چې په پاتې خبرونه کې تر سلرو. پاکستان وایي د بډبيري د پیښې شواهد افغانستان ته سپاري.
نو د دې مطلب دا دی چې خدای نه خواسته د افغان حکومت پرې کې مال دی فالته کې زمونږ ټي ټي پی او نور خلک شته چې هغه داسې کاروای کولی شي.
افغانستان افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د قومي مشرانو نه د همکارۍ تمه لري.
چې ولسمشر ته سړی لاس ورکړي او هیله ده چې دا طریقه د سیاست چې ما عملي کړل چې کرزي صاحب ضرورت ته په ما ویلې سر پورې او ما غوښتنه م همدا چې هغه سلوک چې ما وکړ اوس د نور مشرانو کې.
د سوات یوې پیغلې ته امریکا لویه جایزه ورکړه.
د ټول د پاره د لیدو زیاته خوشاله خبر ده. زموږ فخر دی چې په یو ماشوم په کوم عمر کې ده هغه راوړي موږ پاکستان له
په پیښور کې به لوی اختر درتونکو زیارت په ورځ وی د خلکو تیاریانه سدي په ډیړه هم د طرفور له روزنی نور راپورونه هم را سره دي او 19 پروګرام د مشال مرکه هم د تلرو را سره اوس. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنۍ چارو صلاحکار سرتاج عزیز مشال رادیو سره د ځانګړو خبرو پر مهال ویل چې د پیښور په بډابیر سیمه کې د پاکستان د هوایي ځواکونو پر مرکز د ترسره شوي برید تر شا د لاسلرونکو کسانو په اړه ټول ثبوتونه افغانستان ته سپاري. سرتاج عزیز زیاته کړه دا سمنه ده چې ګواکې په نږدې ورځو کې به د پاکستان کوم لوړ پوړی پلاوی افغانستان ته ځي. نور تفصیل د ریاض مساخل نه.
مشال ریڈیو سره خبرو کې د خارجه چارو او کامی سلامتۍ د پاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز اوې د منطقي امن او سلامتۍ د پاره به پاکستان افغانستان لا یو بل سره مرستې کول وی، ځکه چې د دوه ملکونو په شراکت سره د ترهګرۍ خلاف جنگ ګټل ممکن دي. سرتاج عزیز د هغه اخباری بیانونو تردید وکړو چې ګنې نږدې ورځو کې بعد پاکستان اعلی کچ کومپلاوي افغانستان ته ځي. البته د زیاته کړه چې د بډبیرې پیښې ټول ثبوتونه به په مختلفو ذریعو افغانستان سره
جنگیدو
او دغه لړکی د یو بل سره د مرستو عزم کړی دی، او پروس کال د پیښور سکول حمله وروسته افغان حکومت تر ډیره حدا په خپل وعده عمل هم کړی.
مستر چې کابل ته تللو دا وخت دوه طرف نه دا وعده اګریمنت شو چې موږ په خپل سرزمین نه پریږدو چې افغانستان خلاف استعمال شي، او افغانستان هم دا خبره وکړه. نو دې حواله سره کوششونه جاری دي او ان شاء الله جاری دي.
د ذکر دا چې د وروستیو کې وسلوالو د پیښور سره نږدې بډبیرې سیمه کې د هوایی ځواکونو په یو بیس حمله کړې وه چې پکې یو کم 13 تنه مړه او هم دغه عمراجو بل شوي وو. د پیښې وروسته میډیا سره په خبرو کې د پاکستانی پوځ بیان میجر جنرال عاصم سلیم باجو وینا و چې دا منصوبه د افغانستان په خوره تیار شوی او هم د هغه ځای نه کابو کېده، خو افغانستان بیا دغه پیښه کې د ککړتیا خبرونه بې بنیاده ګرځولې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په بډبیرا کې د پاکستان په هوایي ځواکونو د ترسره شوې برید د سیړنو لپاره ټاکل شوې کمیټه وایي د 15 برید کوونکو پیژندګلوي شوې ده چې درې پکې د خیبر ایجنسۍ او دوه د سوات اوسیدونکي دي. دغه کمیټه وایي د اتو نورو کسانو پلټنه هم روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان وړاندې ویلي وو چې د برید منصوبه بندي په افغانستان کې شوې ده. زموږ همکار شبیر جان نور حال دراوروي.
تیر ورځ پیښور بډبیره کې د هوایي ځواکونو کیمپ باندې د بریدکونکو 15 وسلوالو پیژنګلو شوې ده چې پکې د درو تعلق د خیبر جنسي او د دوه تعلق د سوات سره دی. بلخو د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار د وسلوالو په پیژنګلو په ډګه کولو باندې د ناخوښۍ څرګندونه کړې ده. د دغه برید د پلټنو کمیټې د بریدکونکو د پیژنګلو په خپله باندې پاکستانی مطبوعاتو ته ویلي دي چې په 1400 وسلوالو کې د 15 کسانو د ګوتو د نخو یا فنګر پرنټس او د ډي ان ای ټیسټ وروسته پیژنګلو شوې ده، چې د هغوی عکسونه او د نادرا لخوا ورکړل شوي معلومات هم مطبوعاتو سره شریک کړل شوي دي. د دوی په وینا درې کسان چې نومونه عدنان، سراج او ابراهیم دی، د خیبر جنسي سره تعلق دی، او د نور دوو نرب نواز او محمد اسحاق تعلق د سوات سره دی. د نادر لخوا ورکړل شوی د تصویرونو تر مخه دغه 15 وړ عمرونه د 1928 کال پورې دي. بلخوا دغه وسلوال د پیجنګل ورستو لټونی عملیات د بډبیرې او پیښور نه علاوه خیبر جنسي او سوات هم غزول شوی ده، او یو شمېر گرفتاری پکې هم شوی دي. بلخوا دغه وسلوال د پیجنګلو پړه کېدو ورستو د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار په دغه معلوماتو ښکارا کول باندې د ناخوښۍ څرګندونه کړې ده، او ویلي دي چې داسې معلوماتو په ډاګه کولو سره په پلټنو باندې منفي اغیز غورځيږي، او د لړکې د پلټنو حکم کړی دی. د پام وړ ده چې تیره جمعه سهار وختي 14 طالب وسلوالو پیښور سره نږدې بډبیره کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د استوګنې په یو کیمپ باندې برید کړی و، چې پکې د پاکستان پوځ ویان تر مخه 29 کسان وژل شوي وو، او جوابي کاروي کې 14 برید کوونکي وسلوال هم وژل شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د پیښور په بډبیره کې د هوایي ځواکونو په مرکز د برید په سیر په پیښو کې په پاکستان کې په زرګونو کسان وژل شوي دي، خو کارپوهان وایي د پاکستان په امنیتي ولسي ادارو کې د کومو کسانو د غفلت له وجې چې دغه بېګناه خلک وژل شوي دي، د هغوی په اړه هیڅ قسمه تحقیقات نه دي شوي، نه هم د ذمهوارو کسانو ته سزا ورکړل شوې ده. زموږ همکار اسرائیل مومن په دې موضوع راپور جوړ کړی.
وسلوالو څو ورځې وړاندې په بډبیره کې د هوایي ځواکونو په مرکز برید کې شاوخوا 60 کسانو ته مرګ جوبله واړوله. دا پیښه پر داسې وخت مخې ته راغلی چې لا هم د پیښور آرمی پبلک سکول پیښه چې د 122 زده کوونکو په ګډون 150 کسان پکې مړه شوي وو یو کال نه دی پوره شوی. سیاستوال پرسیاپ پټک وایي د پوځ چارواکي او که د ولسي حکومت خو چې د چا د غفلت له وجې هم دغه بې ګناه خلک وژل شوي وي باید چې د هغوی پر ضد کاروایی وشي.
پاکستان کې لوی خبر کې احتساب د تحقیقات نه کیږي. د آرمی پبلک سکول واقعي دومره وخت شو هیڅ تحقیقاتي رپورټ مخې ته رانغې او دا ویل چې دستا دهشتګردو دا کافي نه دی. هر واقع چې وي اوس وخت آرمی پبلک سکول ټیک دی آرمی والا پکې خپله ذمهواري وه ځکه چې یو قسم هغې چلولو سکول او داسې دا بیس دی. دا بیس خو یقینا چې د ایرفورس والا دی ذبی فنرت کی موری کو یقین چې پر فورس پاکستان کې لو خبر دا چې دا زمون غلطی ځکه بیا کو چې تحقیقات نکېږي. تاسو ګورئ دا بنگال بیرول ری پاکستان ماکدون نو لوی په خطر کې وي اوس پر تاسو ته وایي چې تحقیقات شو یا دا غیر نتیجه کې چا خلاف کار وی شو.
خټک وایي په پاکستان کې بار بار د بډبيري او پیښور امی پبلک سکول په څیر بدونه ځکه کېږي چې دا قسمه پیښو پلټنی نکېږي. د په خبره د پاکستان د وزیر اعظم بنظیر بټو او د عوامي نشل ګوند مشر بشیر بلور په ګډون په سلګونه سیاسي کسان وجل شول خو په دوی کې د یو تن د وجنې هم تحقیقات نه دي شوي. همدارا څرګندونه په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو حسن اسکری هم کوي او وایي په پوز او ولسی حکومت کې چې څوک هم د وسلوالو مرسته کوي او لوجه یې په بډبیره کې په هوایی ځواکونو د شوی برید په څیر پیښې مخې ته راځي باید چې د هغوی پر ضد ګامونه واخیستل شي.
استخباراتي ادارې دې پیاوړې کړل شي او دا دې وکتل شي چې د دوی همدرد کوم ځای دي. آیا زموږ په پوځ یا حکومت کې خو د دوی کوم ملاتړ نشته؟ دا یو اوږد عمل دی خو زما په خیال کې تیز کړل شي نو بیا به هم د دې مسلې په کنټرولولو کې ضرور له 15 تر 30 کلونو وخت ولګي.
ابرا چې پټک وایي باید چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه رایوځي شي او داسې د احتساب یو نظام جوړ کړي چې د پوس په ګډون د هیواد په ټولو ادارو کې چیرته چې هم په دا قسمه پیښو کې ککړ کسان وي د هغوی پر ضد قانوني کاروایی وکړي.
موږ به داسې نظام جوړولې چې هغه کې هغه اداره چې هغه بدایلي وي او هغه اختیاري چې ځان وي ځینې خلک چې دي هغه بوکاده چې غواګانې دي هغوی ته اشاره نشي کېدی او ځینې خلک چې هغوی په ټول معاشره کې هر طبقه کې کغه پارلمان کې وی کغه دیا کې وی کغه لوکال کې وی کغه سیول افسرانو کې کغه جنرال کې هغه باشه کې کتاجرانو کې چې هر کې چې فساد ویني نو په کار سره غیر ځای سره اختیار وي چې هغه د قانون مطابق بلا امتیاز او بلا طرفداري کاروي کولی شي.
خټک زیاتوي په پاکستان کې دا د سیاسي مشرتابه کمزوري ده چې په دې هیواد کې د وزیر اعظم او صدر په ګډون د سیاسي خلکو پر ضد کاروي کیږي خورده په خبره ځنې قوتونه دي چې څوک یې نوم اهم نشخصتي
د سولې پر لور
ټول تخپل فلو غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور.
د سولې په لور خبرونه د هر یک شنبه او دوشنبه په ورځ اوریدل شي خو د دې خبرونه په روستي 25 منټو کې تاسو د مشال مرکه پروګرام اوریدل شي. د مشال مرکه کې دا ځل د افغان لیکوال عارف خزان سره غږیدلی و. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد سیاسي او قومي شخصیتونه باید د هغه د حکومت ملاتړ وکړي څنګه چې نوموړي د حامد کرزي د حکومت پر مهال د هغه د حکومت ننګه کړې وه. نوموړي دا څرګندونه په کابل کې آزادۍ رادیو او شمشاد تلویزیون سره په شریکه مرکه کې کړې دي. تفصیل د احمد تکل.
ولسمشر اشرف غنی وایي دای هماغه شان چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی له حکومت سره یې همکاري کړې د هیواد له سیاسي مشرانو څخه هم د همکاري تمه لري. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله سمو د مخ کې په هیواد کې د روانو ستونزو پر د حامد کرزی پر حکومت واچوله او د انتقاد ته په جواب کې ښاغلی کرزی وویل چې عبدالله او غنی دواړه د دې حکومت وزیران وو. خاغلی غنی په پرونی ځنګړې مرکه کې څرګنده کړ چې دای په پخوانی حکومت کې د خپلو اجراتو دفاع کوي او زیاته یې کړ چې د هغه محل پخوانی ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړی وو او دای هم په خپل وار له سیاسي مشرانو څخه د همکارۍ تمه لري.
زه چې نو کرسي کابینه کې ډېر لږ وخت او تاسو ته معلومه ده چې هلته ما کار په اساسي توګه بررسي کېدای شي او بیا دوم بارم چراغ ما دولتي مقام نه درلود په دې معنا چې اداري ولرم مشورتي و او خپل ملي دنده مې اجرا کړله ځکه چې ضروره وه چې ولسمشر ته سړی لخص ورکړي او هیله ده چې دا طریقه د سیاست چې ما عملي کړله چې کرزي صاحب ضرورت درلود ما ویلې سر غواړي او ما غوښتنه م هم دا ده چې هغه سلوک چې ما وکړه اوس د نور مشران وکړي.
ولسمشر غنی د سیاسي مشرانو د همکارۍ غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د هیواد ځینو مخکښو سیاستوالو د ملي وحدت پر حکومت پراخ انتقادونه پیل کړي دي. د ولسي جرګې د رئیس په ګډون د پخواني ولسمشر ځینو متحدانو حکومت د هیواد پر روانو ستونزو کې په پاتې راتلو تورن کړی او په ځینو کړیو کې د یوې پراخې ملي غونډې یا لویې جرګې د رابللو او د نظام د بدلون طرحې هم مطرح کیږي. ولسمشر غنی وایي چې دای د نظریاتو ته د بیان له ازادۍ سره سم د درناوي پسترګه ګوري خو په عین حال کې ټینګار کوي چې د ولس هیلو ته به ژمن پاتې شي.
سیاست د مینې ازدواج نه ده، د مینې تړون نه ده، سیاست د تاریخ جبر ده. هغه خلکو سره به گزاره کوي چې تاریخ د مخورو سیاسیونو په اساس باندې مطرح کړي دي، نو حدود به سنجوي اما لوبته به هغه رقم سیاسي لوبته تاخير ورکوي چې د ولسار زوګاني تر سره سي.
لا ازادي رادیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځنګړې ګډه مرکه کې خاغلی غنی همدراز د خپل ناروغي په اړه اوازې رات کړي او دا ډی ورکړ چې په اوس روغه شوې ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
قدرمن اوریدونکو د دې ترڅنګ چې زمونږ غږ تاسو د رادیو په سپو باندې اوري، تاسو که انټرنیټ لری او کمپیوټر لری نو په مشال رادیو ټکی کم باندې زمونږ خبرونه نیخ په نیغه هم اوریدلی شي او د دې ترڅنګ په لیکلي بڼه باندې هم تاسو زمونږ خبرونه تعقیبولی شئ. همدا شیبه د مشال رادیو ویب سایټ ماته مخامخ دی، ډېرې مهمې خبرې پکې دي. د یو قاچاقبر عبدالله کیسه اوري چې دی د انسانانو قاچاق کوي د افغانستان نه، دغه خلک څنګه اروپا ته رسوي. د عبدالله په نوم یو افغان یو نیم کال مخکې د جرمني په تکل افغانستان راوته و، خو د پیسو د نشتوالي له کبله په بلغاریا کې بند پاتې شو. دلته خپله مجبوري په کاروبار بدله کړه او اوس د انسانانو قاچاق کوي. د نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواخ خبرې کړي. د تاسو د مشال رادیو په ویب سایټ باندې کتلی شئ. د دې ترڅنګ که تاسو سمارټ فون لرئ نو زموږ خپرونې د ټیون ان او ورلد ریډیوز د لارې هم اوریدلی شئ. هلته هم د مشال رادیو ولټوئ او زموږ خپرونې پاکې رڼې واورئ. امریکا د سوات یوې 14 کلنې نجلۍ حدیقه بشیر ته د هغې په خدمتونو یوه لویه جایزه ورکړې ده. نوموړې نجلۍ په زوره او په کومرۍ کې د نجونو د ودونو خلاف خپل غږ پورته کړی و. زموږ همکار نیاز احمد خان له سواته پی راپور لري.
په سوات سیدو شریف کې د حدیقه بشیر پلار افتخار حسین وایي چې تیر کال حدیقه چې د اووم جمعه زده کوونکې وه نو د کم عمرۍ واده په اړه یې هلې ځلې شروع کړې چې دوی به ورسره مرستې کولې. په دغه ایوارډ دوی ټول ډېر خوشحاله دي.
یو داسې واده شوی و چې هغه د هغې ذهن یې تبدیل کړی و، د هغې کلاس فیلو وه چې هغه واده شو. هغې ته بیا ډېر سخت مشکلات و. هغې چې کله نه دغه ولیده او انسپیریشن ورته د هغې نه میلاو شو او د هغې نه پس هغې دا فیصله کړې وه چې زه به د کم عمرۍ په واده باندې کار کوم. نو د پروس کال نه هغه کار کوي او داسې ډېر شی کیسونه یا داسې ډېر شی واقعات چې کوم دي د هغې په روکتام کې هغې کردار ادا کړی دی.
دغه رنګه د حدیقه مور ساجده افتخار وایي چې په دومره کم عمرۍ کې حدیقه ته نړیوال ایوارډ میلاویدل ډیره د خوشحالۍ خبره ده او دې سره به د حدیقه کار نور هم خشي.
د ټول د پاره لري زیاته خوشحالي خبر ده. زموږ فخر دی چې په یو ماشوم په کوم عمر کې دا ایوارډ راوړي موږ پاکستان له.
په سوات کې د خیر خیګړې او د زنانو لپاره کارکونکو نیلم ابرار چټان وای چې داسې د حوصله ابزای انعامونه به د دې سیمې جنکې نورې هم د خپل کار لپاره تون دکړي.
څنګه چې موږ ته پته چې زیات تر خلک د خپلې لوریانې په کم عمرۍ کې واده کې دا غوې ډېر ډېر زیات بد اثرات دي. نو حدیقه بشیر چې کوم خپل کمپین په وکړه خپل کم مقابله یې خلاف شروع کړی ده، دا د حوصله ابزای د پاره هغه ته دومره وړ ایوارډ ورکړي غټ خبره ده زموږ لپاره.
په سوات کې د ملاله یوسفزای وروسته دغه درېیم جینۍ ده چې په نړیوال کچ ایوارډ ګټي. دې نه مخکې د سیدو شریف تبسم ادان هم د زنانو حقونو لپاره په کار کولو د امریکې نه د حوصله مندې ښځې ایوارډ ګټلی و. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سره د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
په نیمه قبایلی سیمه اف آر لکی کې خاصدار ځواکونه وای د دې باوجود چې دوی د امنیت ساتلو لپاره کوټلی هلې ځلې کوي او ډېرې قربانۍ هم ورکړې دي. حکومت د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د دوی تنخواګانې بندې کړې او کله چې دوی ریټایر کېږي نو د دوی د پنشن په ورکولو کې هم ورته ستونزې جوړوي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې دغه ستونزې دې ورته هوارې کړي. زموږ همکار عمر دراز مروت راپور لري.
د فرلکی خاصدار فورس ریټایرډ صوبیدار میجر دلبر شاوای هر ډول قربانی ورکوي او دوی لپاره هیڅ ماویزه نه وی.
شپته کاله نوکری په وکړه نن حکومت ورته چې 60 سال راغلې یتا پنسن نستا ته به نوکری بل چاته ورواړی. نو دا غریب چې دا پتیږي گزاره کوي. 65 کال دا ډیپټي وکړه جرمونه تیر کړ نو موږ سره لیوی فورس و نر سره پاوز و یا د ګورنمنت خدمت دغه قبایل دغه خسدار وکړه. مهرباني دې اوسې چې موږ کوم رول په پایله موږ ته انګریز راکړه دا په غو رول دې موږ ته دا خسداري پاته سي.
حاجی عبدالرحمن وای د شپږ میاشتو نه تنخواګانې بندې
څو وارې چې د جرګې سوي دي. ای پی ای صاحب سره او ڈی سی صاحب سره خلکو نه دا اندازه لګیږي چې میرانشاه ایجنسی چې دي لا تر اوسه پورې دا شرط نسته چې د کومې مشته نیولې ده. ترخوا خو چې دا ته انګریز وخت نه ونیسه مشته راکړې سوي دي. خو لا خو د مشته خپل پنشن راکړې سي او کبیا پنشن نه راکړي بیا د مشته هغه حصول ته کوم ته مشته مخشه انګریز یشهو باقی حساب دته د مستقبل تنخګانې بلاویر.
کلامو چې په دې اړه د لکی مروت ډیپټی کمشنر احسان الله سره تماس ونیو نو دوی وویل د خصادارو تنخواګانې به ملاو شي او د دوی په پینشن هم اوس غور روان شوه.
تنخواګانو مسله داسې پیدا شوه مخکې به کم خصادارونو چې هغه عمر کې بده شپته کله نه زیاتم شنو هغه به هغه خپل خصادارې تنخواه ورسته. اوس مله دا تنخواګانې او د ملازمت د ریګولر کولو د لپاره د تنخواګانو مخکې مینوال بلونه به اوس کمپیوټرایز بلونه شو. دوی ته موږ دا ریکوست کړی چې تاسو شناختي کارډونه راوړئ چې یا کم چیک طریقې کار دی دا کوم خپل فارم دی به فل کوي دا نه دی وجنه دي تل مسله دي. خو موږ کوشش کوو چې څومره اسانی ورته پیدا کړی شنو پیدا کړی
دا یادونه دا چې قبایلی او نیم قبایلی سیمو کې د پولیټیکل انتظامی لاندې خصادار فورس د پاکستان جوړې دو ورسته د امنیت ساتلو لپاره برتی شوه چې د ریټایرډ کې دوه نه پس دغه نوکری په خاندان کې د یو کس نه په بل نوم ولی کلی شي. خو د دوی رخصتی نه پس د نورو ملازمینو په شان دوی ته پینشن نه ورکوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
په بنو کې د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر بخنه غواړم چې مخکې مو د دینوم عمر دراز مروت وخیس. اوس هم د اختر پاړه راپور لرو. ګرنوریدونکو د پښتونخوا د پیښور د پیښور کې چارواکو ویل دي چې د لوی اختر باندې راتلونکو پنج شنبه په ورځ یعنی د روانې میاشتې په څلیرشتمه نیټه باندې وي. په پیښور کې د اختر لپاره څه تیاریانی روانې دي زموږ همکار شبیر جان راپور لري.
خیبر پختونخوا کې مقامی رویت هلال کمیټه لوی اختر د روانې میاشت په 23مه نیټه اعلان کړی دی. بلخوا د ملک نور برخو پشان د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې هم د لوی اختر تیاریانی په خړو لوانې دي. د سارو میلې لګیدلې دي. خلک د سارو اخیستلو لپاره دغه میلو ته ځي او د قربانۍ لپاره ساروي خوښوي. خو بلخوا د پیښور ځلې انتظامی د ښار دننه په غیر قانوني د سارو میلو د سرمنو راجمع کولو د سرمنو خرڅولو او د لپاره د لوډ سپیکر په استعمال باندې بندیزونه لګولې دي. د ځلې انتظامی ویان فیروز شاه پدیره کې مشال لیډو توای
دغه تختر په مقبانی او ترمنو راټولولو د پاره د لوسیګری استعمال باندې هم منګه پابندي لګولې ده. غیر نه علاوه په هر کې دنه د ترمنو په یوځ کې جمع کول باندې هم منګه بندیز لګولې ده. کوپ کور ګرځي ته او ترمنو راټولول یا ترمنو ورټول باندې
بلخوا میلې ته راغلی یو کس اشفاق خان د حکومت دا ګام ستایي او وایي چې باید عام ولس د حکومت په دغې هدایتو باندې عمل وکړي. دا سارو په حق له دوی ویل چې په میلو کې ساروي ګران دي خو ولې د خپل وس مطابق به ساروي اخلي.
یاره جی دا خو ډېره خبر چې دا میلې په دا سړکونو کولو وي او دا یو وځه په دې باندې دا میلې په خپل خلزینو باندې ولګي او دا د دې په وجه باندې ګندګي ارزه ګندګيري مې او دې په دې د مختلف بيمارۍ د دې نه جوړیږي. د دې په وجه باندې دا ډېر خو ګذاغر اقدام دي چې دا وشي نو ډیر خبر را
د پامل دا چې دغه علاوه د پیښور ضلع انتظامیه د دفعه یو سل سلور سلوی اخلان دی په بازارونو کې د ماشومانو د لوبو وسلو خرڅولو او اخیستو باندې هم بندیز لګولې دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو، یوه نیمه بجه ده. منور شاه هم سټوډیو ته راغلی. مایک هغوی ته سپارم، تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کوي.
نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د هیواد امنیت په اړه د اعلی په یو غونډه روانه ده چې پکې افغانستان سره د بډا بیرې د وسلوال برید د ثبوتونو شریکولو جاج اخیستل کیږي. د وزیر اعظم د دفتر یو چارواکي لږ وخت وړاندې مشال لري او تو ویل په غونډه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوی قومي اکشن پلان ته هم کتنه کیږي. هلته پرون د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو افغانستان او پاکستان دواړه د تجمن دي چې خپل خاوره باندې یو بل خلاف استعمالي دوته نه پرېږدي. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. له ازادۍ ریډیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې خاغلی غنی ویل د پخوانی ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړې وو او د هم د هیواد له سیاسي مشرانو څخه هم دغه تمه لري. د جرمنی او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې په یورپ کې د کډوالو د بحران په وړاندې د مبارزې او د شام د کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره به د خپل هیوادونو هڅې نور هم غښتلې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په برلن کې د خپل جرمن سیال فرانک والټر شتاین مایر سره کتنه وکړه. شتاین مایر ویل په شام کې د تاوتریخوالي ختمول یو سیاسي او اخلاقي ذمہواري ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د لویو شپږو قوتونو ترمنځ په اټمی موضوع د ورستۍ موافقې ملاتړ کوي. د دې تړون لمخې به ایران خپل اټمی پروګرام محدودوي او په بدل کې به یې له دغه هیواد لګول شوی نړیوال بندیزونه لری کیږي.
منور شاو چې تاسو د خبرنو لنډیز باندې کول او ریدونکو اوس هم د مشال مرکه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو، د مشال مرکه کې نجیب امیر درته هر کله وای. زه دلته په امریکا کې یم او دلته د افغان لیکوال، شاعر او خبريال عارف خزان سره مرکه لرم. خزان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هر کله وای.
مننه د مشال رادیو درنو اوریدونکو او درنو کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
خزان صاحب، د مرکی پایل ستاسو د ابتدایي ژوند نه کوون وړوکوالی مو چیرې تیر کړی؟ په افغانستان کې په کومو سیمو کې مو زده کړې کړې؟
زه د هرات په ولایت کې پیدا شوی یم او بیا مې د فراه په ولایت کې زده کړې کړې دي او په کابل کې مې هم ژوند کړی، په پاکستان کې مې هم ژوند کړی، په ماسکو کې مې هم ژوند کړی او اوس په امریکا کې ژوند کوم.
نو ډېر ځایونه مو لیدلې.
هو
خزان صاحب، د خلکو نه چې پښتنه وکړي، د خاص کر د لیکوالو نه یا شاعرانو نه، نو چې یا هنرمندانو نه چې څنګه د ادب سره مینه پیدا شوه، نو خامخا درته وایي چې زه وړوکوالي نه مثلا د دې لارې علاقه مندومه. ادبي دنیا ته ستاسو راتګ یو تصادف و که تاسو هم د وړوکوالي نه د همدې لارې علاقه مند وای؟
هو، زه هم د وړوکوالي نه د همدې لارې علاقه مندومه. په تیره بیا هغه وخت چې ما یو څه لیک لوست زده کړ، زله په دریم ټولګي کې وم چې د فراه په ولایت کې د سیستان د ورځپاڼې سره آشنا شوم او د هماغه وخت نه ما د سیستان ورځپاڼه لوستله د ماشومتوب نه.
یعنی دریم صنف کې یو ماشوم ورځپاڼه لوستله؟
ما ورځپاڼه لوستله او په هغه کې ځینې شعرونه هم، د شعرونو سره هم زه آشنا شوم او د مکتب کتابونو کې هم زه د شعرونو سره آشنا شوم. دا زما لپاره یو نوی نړۍ و، یو زما لپاره بیخي یو نوی پدیده و چې زه د دې سره آشنا شوم. ما مینه درلوده چې زه هم شعر ولیکم، خو ما نشو لیکولای په هغه وخت کې. او وروسته بیا همدغه زما سره وا دغه هیله چې زه یو وخت شعر ولیکم. نو ما وکولی شو چې په شپیتمو کلونو کې یو څه شعرونه ولیکم او هغه د دوستانو په بیا بیا غوښتنو سره په کابل کې چاپ او خپاره کړم.
دا په مجلو اخبارونو کې چاپ شوي ستاسو د لومړیو ورځو شعرونه؟
زما کوشش کړی دی چې خپل شعرونه په کتابي بڼه باندې چاپ کړم، ځکه هغه وخت کې یو څه د سانسور ویره ډیره وه او ما نه غوښتل چې هغه شعرونه چې په مجله کې چاپېدل هغوی خامخا یو څه سانسورول، او په هغه ډول چې هغه ما لیکلي وو په هغه ډول د چاپه نه راوتل. نو ما غوښتل چې خپل شعرونه د کتاب په بڼه چاپ کړم، که دوی مکمل شعر چاپوي خو ښه ته ښه، که نه چاپوي نو نیمګړی شعر باید چاپ نه شي.
نو هغه وخت کې د کتاب خپرولو پروسه سوه، آیا دغه سانسور بیا د کتاب د چاپولو پر مهال موجود نه و چې ځینې شعرونه ترې لرې شي د کتاب نه؟
موږ په ورځ په افغانستان کې په ورځپاڼو په مجلو کې ډیر ښه سانسور چان درلودل، نظر دې ته چې یو ښه اثر، یو ښه شعر، یو ښه کیسه دوی چاپ کړي او خپره کړي. هغوی د سانسور باندې فکر کاوه، هغوی د شعر په هنري اړخونو فکر نه کاوه، هغوی یوازې د سانسور په اړخونو فکر کاوه. او د کتاب د چاپ په برخه کې تر هغه ځای چې زه شاهد یم، دوی کوشش کاوه چې یو کتاب باید هنري اړخونه قوي وي. نو په دې سلسله کې زما کتابونه هم او د نورو دوستانو کتابونه هم چاپ شوي دي او خپاره شوي دي او مینوال یې درلودل. په هغه وخت
موږ اورېدلي چې هغه وخت چې د یو چا کتاب به چاپېده نو حکومت به ورته قضامه هم ورکوله. آیا هر لیکوال خپل کتاب چاپولی شو؟
نه، په هغه وخت کې قضامه ورکوله. لیکوال انجمن، د بهقي کتاب خپرولو موسسې، اطلاعات او کلتور وزارت، یا د اکاډمۍ د علومو د اکاډمۍ ریاست، دوی کول کوشش کوو چې هغه کتابونه چاپ کړي چې لږ هنري اړخونه یا علمي اړخونه یې قوي وي، او دوی د سانسور پسې هم نه ګرځېدل. په خو هغه کتاب هغه اثر چې لږ به کمزوري وو نو هغه نه چاپول.
نو خزان صاحب، تاسې یادونه وکړه د هغه وخت د کتاب د خپرېدو د پروسې، چې د یو بورډ به دا کتاب کتنه کوله او د هغې نه پس به دا کتاب چاپېده، بیا به د کتاب خرڅلاو څنګه کېده؟ چې حکومت به چاپولو نو بازار ته به یې راویسته که لیکوال ته به یې دا ټول کتابونه ورکول؟
په هغه وخت کې کتابونه خپله چا چې به کمې موسسې چې به دغه کتابونه چاپ کړل، کتابونه به هغه موسسې اخیستل، هغې به بازار ته ایستل او خرڅول به، خو لیکوال ته به 50 ټکه کتابونه وړیا ورکول چې هغه خپلو شخصي دوستانو ته هم ورکړي.
او خزان صاحب، تاسو چې په کابل کې وای نو کومو ادبي ټولنو سره تاسو ملګرتیا لرله؟ ناسته پاسه مو د چا سره؟ دغه وخت ملګری مو څوک؟
په هغه وخت کې چې په کابل کې وم نو ما د افغانستان د لیکوالو په انجمن کې هم دغه د مرکزی شورا غړی وم، او هم هلته په دغه انجمن کې رسمي دنده درلوده او هلته مې کار کاوه. په هغه وخت کې موږ په د لیکوالو په انجمن کې یو زما نږدې دوست زرین انجور، بل بریالی باجوړی، افضل ټکور، اکبر کارګر، بختانه صاحب، او کاتب پاچون، صدیق کاون، دغه د پښتنو لیکوالو او شاعرانو نمونه دي چې ما تاسو ته یاد کړل. او د دري ژبې مشهور لیکوالان لکه واسف باختری، رهنورد زریاب، پویا فاریابی، قدیر حبیب، رازق فانی، سریا واحدی، دغه دوستانو هم هلته په انجمن کې کار کاوه. همدارنګه عبدالله نایبی د دې ټولنې باصلاحیته مرستیال و.
یعنی د افغانستان د لیکوالو ټولنه چې په دې کې هم د فارسي ژبې لیکوال به ناستو، هم د پښتو ژبې یو ځای به فعالیت کوو؟
او موږ یو ځای فعالیت کوو، هم د پښتو ژبې هم د دري ژبې، دواړو یو ځای فعالیت کوو او یو ځای مو کار کوو، او موږ ټول په ګډه باندې د افغانستان د ادبیاتو د سمسورتیا لپاره کار کوو.
هغه وخت کې داسې مجلې هم خپرېدې چې خالصتاً ادبي مجلې وي، او په هغې کې به د لیکوالو شعرونه یا داستانونه یا ناولونه چاپ کېدل؟
هو، هلته په د افغانستان د لیکوالو نشراتي ارګان د ژوندون په نامه خپرېده. چې دغه مجله هم پښتو ایډیشن درلود او هم دری دغه دواړه جلا جلا ایډیشنونه چاپېدل او بازار ته وتل او دوستانو مطالعه کول.
تاسو رادیو ټلویزیون ته هم تلئ او په ادبي خبرونو کې برخه اخیستل؟
کله کله به د دوی د غوښتنې له مخې د مرکې لپاره هم رادیو ته او هم ټلویزیون ته تلم او د هغوی سره به مې مرکې درلودې، خو هېڅکله مې هلته کار نه دی کړی.
خزان صاحب، تاسو مخکې د ځینو پښتو لیکوالو نومونه واخیستل او چې تاسو هغوی یو ځای به فعالیت کوو، بیا وروسته فکر کوم دغه ټول لیکوال په دې مجبوره شول چې له افغانستان ووځي، تاسو هم ووتئ، چیرې لاړې؟
زه د لومړي ځل لپاره ما وکولی شو چې لاړ شم پاکستان ته، او بیا دغه ځای نه وروسته مسکو ته لاړم، او له مسکو نه وروسته اوس امریکا ته راغلم. دلته په امریکا کې ژوند کوم.
په پاکستان کې څو کاله وای؟ اولته مو ادیبانو سره ناسته پاسته شوې وه، لیدل کتل مو شوې.
په پاکستان کې زما کم وخت و، نږدې څلور کاله شاوخوا کې وو. هلته په هغه سیمه کې چې زه اوسېدلم دومره لیکوالان نه وو، خو کله کله چې به پېښور ته راغلم نو هلته به ما د پیر محمد کاروان سره، د زرین انجور سره او ځینې نورو دوستانو سره لیده کاته کول، او بیا به په تیره بیا کاروان صاحب به ډیر زیات د دې اصرار کاوه چې د هغه سره د شپې پاتې شم. او هغه ډیر کاروان صاحب ډیر خوږ سړی دی او ډیر ښه شاعر هم دی او ډیر صمیمي او مهربان انسان دی.
یو تاسو چې دا کتابونه چاپ شو، درې کتابونه مو چاپ شوي، دا پېښور کې چاپ شوي که په کابل کې؟
دا په کابل کې چاپ شوي وو. په هغه وختونو کې د پېښور سره د کابل د حکومت او د کابل د لیکوالو هیڅ ډول اړیکې نه وې.
دا کوم کتابونه خزان صاحب؟
زما کتابونه یو د سحر په غېږ کې لومړنۍ شعري ټولګه وه، دویمه یې له برهوت نه وه، او درېیمه یې د لارو سره شپې. دغه درې واړه په کابل کې چاپ شوي دي. دغه درېیمه مجموعه په مسکو کې د لیمې د مجلې لخوا نه هم چاپ او خپره شوې ده. نور کتابونه زما تر اوسه پورې نه دي چاپ شوي.
او تاسو د نثر طرف ته هم څه پام وو؟ ستاسو علاقه وه کنه؟ زیاتره تاسو د شعر سره علاقه لرې؟
ما زیاتره په هغه وخت کې د شعر سره علاقه درلوده او تر اوسه پورې هم د شعر سره علاقه لرم، خو په وروستیو کلونو کې له بده مرغه د هیواد نه لریواله، د خلکو نه لریواله، د مطالعې نه لریواله د دې سبب شوی دی چې زه څوونه لیکم. او د نثر سره مې هم علاقه وه د پخوانه، خو ما په دې برخه کې کوم کار نه دی کړی.
خزان صاحب، تاسو پاکستان کې وای څلور کاله، بیا مسکو ته لاړې، څنګه لاړې او هلته مو بیا ژوند څنګه او څو کاله مو تیر کړ؟
زه مسکو ته لومړی ځل د تاشکن ته لاړم په ویزه باندې، او د تاشکن نه بیا وروسته په قاچاقي ډول مسکو ته لاړم. دا د سپتمبر میاشت وه د 1996 کال، او هلته ما لومړی په یو ډیره کوچنۍ ورځپاڼه کې کار پیل کړ، او وروسته بیا د لیمې مجله هم راووتله چې په دغه مجله کې د په لومړي سر کې زه د تحریر د هیئت یا د لیکنې د هیئت غړی وم، او وروسته چې بیا نور دوستان له مسکو نه په سفر لاړ نورو هیوادونو ته، نو دغه مجلې بشپړ مسؤلیت زما غاړې ته راولوید، او ما په یوازې سر دغه مجلې کارونه مخته بول، او مجله چاپېدله او خپرېدله او ټولو لیکوالانو او دوستانو ته مونږ لیږله.
خزان صاحب، په مسافرۍ کې د یوې مجلې چاپول خورا ستونزمن کار دی، او لیمه مجله چې پېښور ته به هم رارسېده مونږ به کتل، او ډېره معیاري مجله وه. تاسو د ډېرو ښو لیکوالو لیکنې خپرولې، څو ګڼې مو چاپ کړې د لیمې مجلې. مالی ستونزې به هم وې، لګښت چا درکاو، او څنګه توانېدی چې د ښو لیکوالو دا کیسې او شعرونه سره راټول کړې او خپرې کړې؟
مونږ د لیکوالانو سره زیاتره مستقیما د ټلیفون د لارې خبرې کولې. په هغه وخت کې موبایل ټلیفونونه هم نه وو، او لیکوالانو به هم په هغه وخت کې ډیرو لیکوالانو ټلیفونونه نه درلودل. ځینې لیکوالانو او ځینې دوستانو چې به مجله لیدله، د مجلې په ادرس به یې هم خپل آثار رالیږل. مونږ به هم د لیکوالانو سره کوشش کوو چې رابطه وکړو. یوازې دا نه چې په مهاجرت کې د مجلې چاپول ستونزمن کار دی، چې په کمپیوټر کې هم په هغه وخت کې د پښتو ژبې هیڅ توری نه وو. مونږ مجله په دری فونټونو چاپوله، ټایپ کوله، او د ټاپ نو ورسته به هغه درې واره د هغه پروف لسته هغه هم تاسو کوله او د تاسو نه بیا ورسته ورسته پروف مونږ راوسته او بیا به مو د پښتو توري پکې په قلم جوړول دغه د لمی هر غنه چې تاسو وګورئ نو دغه د قلم باندې جوړول دا پکې دوره ښکاری په هغه وخت کې بل چاره نه و مونږ د همدغه میتود نه کار اخست چې ری دغه ورواچو یو پنډک ورواچو چې هغه په ډی باندې واوري او په واوري یا دال ته مثلا دال په ډال باندې واړو یا سین په شی باندې واړو په شین باندې نو دغه سې نورې ستونزې
او مالی ستونزه به هم وه
مالی ستونزه وه په هغه وخت کې ځینو دوستانو چې د مجلې سره مینوالو او تجارانو هغوی مالی دغه نه درلودلې ستونزې نه درلودلې نو د مجلې سره یې یو څه مرسته کوله هغه دوستانو چې موږ سره د مجلې د چاپ برخه کې د مالی ستونزو د حل په برخه کې مرسته کوله نو د هغوی نمونه موږ د هرې ګڼې په وروستۍ پوښتۍ باندې په درېیم مخ باندې لیکلي دي او تاسو کولی شئ چې اوس ما سره د ټولو نمونه نشته خو د مجلې په هره ګڼه کې موږ دا کار کړی دی
ازان صاحب لیما مجله څو کاله تاسو خپره کړله څو ګڼې به راوتې وي په دې موده کې
زما اوس په دقیق ډول په یاد نه دي خو دغه مجله درې میاشتنۍ مجله وه او دا د 1996 نه نیولې بیا د 2000 کال تر پایه پورې دا مجله په مسلسل ډول خپره شوې ده
بیا ولې بند شو
نو بیا ځینې اقتصادي ستونزې را پیدا شوې او موږ نه شو کولای چې هغه مجله خپره کړو
ځان صاحب تاسو چې کله په مسکو کې وای هلته د افغانستان نور ادیبان به هم وو هلته تاسو سره یو ځای به ژوند کوو د لیمې مجلې تر څنګ نور څه فرهنګي فعالیتونه تاسو کولای کتابونه هم تاسو خپره کړي هلته
د لیمې مجلې د ادارې لخوا نه نه عنوانه کتابونه هم خپاره شوي دي چې دغه کتابونه هم ځینې دوستانو زموږ سره مرسته کړې ده د پیسې را کړې دي چې موږ هغه کتابونه چاپ او خپاره کړي دي زیاتره دغه کتابونه په پېښور کې چاپ شوي دي نو په مسکو کې هم ځینې چاپ شوي دي په مسکو کې هم چاپ شوي او په پېښور کې هم
نو دلته امریکا ته چې راغلی خزان صاحب ژوند مو څنګه پیل کو له سفر نه مو پیل کو کور دلته نو کورنۍ نه وه د دې تر څنګ دوستان به هم تیت و پاره کو اولنۍ ورځو ژوند راته لږ انځور کوي څنګه ژوند مو
هو په لومړۍ ورځو کې زه هم په ژبه دومره نه پوهېدلم او محیط هم نوی و چاپېریال نوی و خلک نوی و چیرې نوی وې ښار نوی و او هر څه نوی و دا هر څه یو وخت نیسي چې سړی یو څه موده په دې کې تیره کړي او د دغه هر څه سره آشنا شي نو یو څه ستونزې وي خو وروسته زه په ژبه باندې هم مسلط شوم او د ښار سره هم آشنا شوم د خلکو سره د چیرو سره یو خبره دا ده چې دلته په دې ښار کې چې زه ژوند کوم دلته افغانان نشته اوس مې اورېدلې دي چې په دې وروستیو واتو میاشتو کې ځینې افغانان راغلي دي د ښار کې خوځله د هغوی سره آشنا نه یم او هغوی ملات روسه پورې نه دی پیدا کړی
تاسو امریکا په میریلند ایالت کې بالتیمور کې ژوند کوئ
هو زه د امریکا د په امریکا کې د میریلند په ایالت کې او د بالتیمور په ښار کې ژوند کوم
دلته تاسو ویل چې افغانان لږ دي د نورو سیمو په نسبت د دې څه خاصه وجه ده
نو دلته ډېر افغانان یا په کالیفورنیا کې ژوند کوي او یا په ویرجینیا کې ویرجینیا هم ماته نږدې د دومره لري نه ده خو زه په دې ښار کې چې راغلم همدلته ژوند کوم او بل چیرته نه یم تللی
خزان صاحب امریکا ته چې راغلی څه فرهنګي فعالیتونه مو تر اوسه کړي دي دلته څه ادبي ټولنه لري کتابونه چاپیږي خپلو کې سره وینې
دلته له بده مرغه چې په دې ښار کې افغانان نشته او د چا سره هم زه اړیکې نه لرم نو ګومان کوم چې دلته ادبی ناستې ولاړې هم نشته په دې ښار کې په ویرجینیا کې به وي خو زه تر اوسه پورې نه یم ورغلی په هغو کې مې ګډون نه دی کړی او د کتابونو د چاپولو هم دلته څه امکانات ماته نه ښکاري که څوک کوم کتاب لیکي او چاپوي نو هغه به یا افغانستان ته لیږي او یا پېښور ته له نیکه مرغه په افغانستان کې اوس د مطبوع د یا د چاپخونو ازادي ډیره ده او یو وخت به داسې و چې په افغانستان کې به کوم کتاب کې لیکل کېده نو هغه به په پټه په ایران کې چاپېده یا په پېښور کې یا په پاکستان کې د پلاور کې. خو اوس د ایران ځینې لیکوالان چې په خپل هیواد کې ځینې ستونزې لري، اولته نشي کولی کتابونه چاپ کړي، نو هغوی هم اوس افغانستان ته مخه کړې ده او خپل کتابونه په افغانستان کې چاپوي.
نو د افغانستان کې چې مطبعه آزاد شو، هر سړی کولی شي هر رقم کتاب په هر بازار کې چاپ کړي او خلکو ته ورسوي، دې کار ګټه ورسوله که تاوان هم ورسېده؟ ځکه په داسې حالاتو کې خو بیا معیاري سیز مخې ته راتلل ستونزمنه خبره وي.
هو، هغه وختونو کې چې په هغه ملکونو کې چې کتابونه د دولت لخوا نه سانسور کېږي، دلته بیا خلک دغه کار کوي. هغه کتاب چې د خلکو نه وي خوښ، د خلکو په طبع نه وي برابر، د خلکو د فکري، ذهني او کلتوري ارزښتونو سره نه وي برابر، نو خلک هغه کتاب سانسوروي. یعنی دا چې هغه کتاب بازار نه لري، څوک یې نه اخلي. خو هغه کتاب که د خلکو په طبع برابر وي، د خلکو د فکر او د ذهن سره برابر کتاب وي، نو هغه به په مارکیټ کې ډیر ښه بازار ولري او خلک به یې واخلي. هغه کتاب به د دویم ځل لپاره هم خپور شي، د دریم ځل لپاره هم خپور شي، او په دې ډول به لیکوال ګټه وکړي.
خزان صاحب، پښتانه لیکوال یا افغان لیکوالان ګیلمن دي چې لوستونکي نه لري. تاسو په مسکو کې وئ، د عدالت په امریکا کې تاسو به لیدلی دلته خلک د دې باوجود چې دوی رسنۍ ډېرې پرمختللې دي، رادیو ټلویزیون لري، فلمونه لري، تیاتر لري، ډرامې لري، خو کتابونه هم خپل مینوال لري. دوی چې په لارو کې هم روان وي، په موټرو کې، په بسونو کې، په ټرامونو کې، هغه خپل کتاب لولي، کتاب سره علاقه کمه شوې نه ده. د یو افغان لیکوال په حیث دا ګیله تاسو هم لرئ؟
هو، دلته په اروپا کې، په امریکا کې او په اروپا کې او په نورو هیوادونو کې هم خلک د کتاب د لوستلو سره، د مجلې د لوستلو سره، د ورځپاڼې د لوستلو سره ډیره مینه لري. خو په افغانستان کې خو ستونزه دا ده چې هلته خو یو د باسواده خلکو شمیر کم دی، او بل هغه چې باسواده دي هغه هم په بېسوادانو کې راځي، ځکه چې هغوی د مطالعې سره هیڅ علاقه نه لري. د مثال په ډول که چا مسلکي زده کړې هم کړې وي په یو مسلک کې، هغه باید په خپل مسلک کې مطالعه وکړي، نور کتابونه وګوري، او د خپل پوهې او د خپل علم په برخه کې لا نور معلومات ترلاسه کړي. خو له بده مرغه چې هغوی دا کار نه کوي، او دغه یوه لویه ستونزه ده. داسې باید نه وي. زموږ لیکوالان، زموږ باسواده، نه یوازې لیکوالان، زموږ باسواده خلک باید مطالعه وکړي. که مطالعه ونه کړي، خو یو شی دا ده چې زه اوس خوشحاله یم او خوشبینه یم، هغه دا ده چې په افغانستان کې مکتب ته یا ښوونځیو ته د تللو شوق په هم په ماشومانو کې پیدا شوی دی او هم په لویانو کې. ډیر خلک دي چې اوس دې ته لیواله دي چې د دوی ماشومان ښوونځي ته لاړ شي او درس ووایي، او دغه به په راتلونکو شلو دیرشو کلونو کې زه امیدوار یم چې اوسنی حالت به بدلون ومومي او بیا به د کتاب حالت داسې نه وي.
خزان صاحب، په امریکا کې چې افغانان اوسیږي، دوی د خپل وطن له حاله څنګه ځان خبروي؟ له کومې رسنۍ د لارې، د ټولنیزو رسنیو د لارې، د مجلو اخبارونو د لارې؟ تاسو هم دلته ژوند کوئ، سحر چې پاسیږئ څه شي ته متلوسی چې د وطن له حاله خبر شي؟ څنګه خبر شي؟ که علاقه لرئ نه لرئ د وطن د حالاتو سره؟
ما درته وویل چې زه په دریم ټولګي کې وم چې ما د ورځپاڼې لوستل پیل کړي دي. زه د فراه په ولایت کې وم، او په هغه وخت کې په فراه کې رسمي دولتي ورځپاڼه د سیستان په نام خپرېدله. یوه ورځ د دغه ورځپاڼې ادارې ته لاړم، او ما د هغې ورځپاڼې د مسؤول مدیر سره وکتل. هغه چې زه ولیدلم چې زه ډیر ماشوم یم، نو ماته یې د سیستان د ورځپاڼې څو ګڼې په وړیا ډول راکړې، او زه به بیا په هفته کې هر ورځ په هفته کې یو ځل هلته وتلم، او هغې به ماته څو ګڼې اخبارونه په وړیا ډول راکول او ما به لوستل. نو له هغې نه وروسته ما همیشه دا هڅه کړې ده چې مطبوعاتو سره زما سروکار وي، خبرونه باید واورم. په کابل کې چې وم، ما رادیو اورېدله، غیر له دولتي ټلویزیون نه ما نورې رادیوګانې هم اورېدلې، هم په پښتو ژبه، هم په انګریزي ژبه، هم په فارسي ژبه. خو اوس چې دلته په امریکا کې یم، هم دغه کار کوم. سهار لومړی د هر څه نه مخکې چې کله زه راویښ شم، نو زه خبرونه د انټرنیټ د لارې تعقیبوم او هغه ګورم. خو افغاني تلویزیونی چینلونه چې هم په کابل کې ډیر دی او هم په امریکا کې شته ده. دغه زه په دې وروستیو کلونو کې نه اورم او نه تعقیبوم. له بده مرغه دغسې یو حالت راغلی، خو په هر حال د انټرنیټ د لارې د هیواد په باره کې خپل معلومات بشپړوم.
خزان صاحب، تاسو د یو افغان په حیث چې له هیواد لرې ژوند تیروئ، نن سبا چې ګورئ په افغانستان کې انټرنیټ شته دی، د کونړ د غرونو نیولې تر هراته پورې خلک 3G یا 4G انټرنیټ لري او فیسبوک ته لاسرسی لري. د دنیا د حالاتو نه مثلا د دې ترڅنګ چې د رسنیو د لارې سړی خبر شي، د فیسبوک د لارې ټولنیزو حجرو د لارې هم سړی خبرې دی شي، دغه پرمختګ ته تاسو څومره خوشاله؟
دا ښه پرمختګ دی، ځکه چې د فیسبوک د لارې خلک کولی شي چې مخامخ او په آزاد ډول یو د بل سره اړیکې ټینګې کړي او یو د بل د سیمې نه هلته چې هر څه پیښیږي خبر شي. زه هم فیسبوک تعقیبوم کله کله او د دې لارې نه هم د هیواد د حالاتونه خبرې کوم.
دلته ژوند څومره ستونزمن دی په افغانستان کې، خو چې هر ځوان وینې امریکا ته د راتګ ارمانجن دی، آیا دا ژوند هم دومره زړه راښکونکی دی؟
امریکا داسې یو هیواد دی، هم امریکا او هم اروپایي هیوادونه، چې دا د مسلکونو هیواد دی. یعنی دلته چې څوک ژوند کوي او دلته چې څوک کار کوي، دی باید د خپل مسلک له مخې کار وکړي. هغه ځوان چې د افغانستان نه غواړي چې اروپا ته لاړ شي، امریکا ته لاړ شي، دی لومړی د خپل ځان نه پوښتنه وکړي چې دی په څه پوهیږي. یوازې مکتب ویلی دی، یوازې پوهنتون ویلی دی، او په پوهنتون کې په کومه برخه کې د زده کړې کړي دي. نو وروسته بیا دا فکر وکړي چې زه یا امریکا ته ځم او یا اروپا ته ځم. دلته چې څوک په یو مسلک کې دلته زده کړې نه وي کړې، په امریکا کې چې چا په یو برخه کې زده کړې نه وي کړې، هغه ته په هغه برخه کې کار ورکول یا کار پیدا کول مشکل کار دی. د مثال په ډول که دلته څوک غواړي چې په یو سنگارتون کې کار وکړي، یوه ښځه، هغه باید په هغه برخه کې زده کړې ولري. که دلته څوک غواړي چې د یو سلمانی په دوکان کې کار وکړي، هم باید یو سرټیفیکیت یا شهادتنامه باید دی ولري چې دی په دې برخه کې مهارت لري. او دی او دلته پیسې هم نه چلیږي، دلته واسطې هم نه چلیږي، او دی باید واقعا په دغه برخه کې یو سند ولري. نو زه نه پوهیږم چې واقعا هلته خو خلک لیواله دي. په افغانستان کې مخصوصا ځوانه طبقه د اروپا او د امریکا شوق ډېر لري، ولې دلته هم ډېرې ستونزې شته دی چې داسې اسانه ژوند دلته نشته.
خزان صاحب، د امریکایانو سلوک د افغانانو سره څنګه دی؟ کله کله ارمان خو نه درځي چې بیرته د هیواد ته لاړ شي؟
نه، ما تر اوسه پورې دلته په امریکا کې کومه ستونزه د خپل هویت په اړه نه ده احساس کړی. دلته امریکا زما له نظره ټولنه ټول مهاجرین دي، د هر هیواد خلک دلته ژوند کوي او هیڅوک چاته په بد نظر یا په منفي نظر نه ګوري. البته استثنا به وي، خدا به د هغه سړي شخصي او غرض او یا یو رواني ستونزه وي، ولې په مجموع کې دلته څوک چاته نه وایي چې ته یا سپینی یا توري یا د دې هیواد یا د هغه هیواد او یا په دې باور یا په هغه باور، یا مسلمانې یا هندوې یا سکې یا کرسچنې، یعنی یا عیسوي یا په کوم بل دین پورې اړه لري، نو هغه دې تا ته په منفي نظر وګوري.
خو د هر څه باوجود د وطن ارمان خو سړی سره وي، کله کله غواړي چې لاړ شي وطن ته، هلته کار وکړي، خدمت.
نو دغه هیله خو اصلا په هغه وخت کې هم اوس هم ده، او پخوانه دا هیله نه وه چې زه دې مهاجر شم، زه دې له هیواد نه بهر ته لاړ شم. خو حالات دغسې راغله په هیواد کې او تر اوسه پورې دغه حالات شته، دوام لري، چې هلته ژوند کول ستونزمن کار دی. یعنی امنیت نشته، یعنی سړی په ځان باور نه لري چې زه به هلته کار وکولی شم، زه به هلته ژوند وکولی شم او که نه، ما ته به د کار زمینه مساعده وي که نه به وي. هغه وخت چې دغه ستونزې نه وي، خامخا به زما په شان او زما په شان ډېر نور افغانان هم بیرته هیواد ته ستانه شي.
د همداسې یوې ورځې په هیله ډېره مننه عارف خزان صاحب چې موږ ته مو قیمتي وخت راکړه، موږ سره موسو خبرې وکړې.
زه هم مننه کوم چې زما سره مو مرکه وکړه.
Yeah. څوکشته کنشته چې زمونږ د پښتنو تفوشو کې او مونږ ته یو لار وخی
د ماشوم مېږي کې ما ډې کنده تا پورځان داسې زنګول ما د ماشوم بچو بچا پډې راشن لور مېم دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلم لاړه
کله موږ ته کارتون راکړو وسې موږ او پولیس لاس ګروا پولیس د شکایت لپاره کې اول د ترته یې دا چې څه بنای
مشال رادیو دا بیوسه او خاموشه خلکو غاک